ګاونډه هغه څوک چې تا سره په ګاونډ کې اوسېږي او ستا له ډېرو خپلوانو تا ته نږدې دی، ځکه ستا په هر غم او ښادۍ کې له نورو ژر درسېږي او تا سره څنګ په څنګ ژوند کوي. دا چې یو ګاونډی پر بل ګاونډي د اسلام له نظره کوم حقوق لري، د دین العالم مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه لرو چې ستاسو پام ورته راګرځوو. حنفي صاحب، یو ګاونډی پر بل ګاونډي د اسلام له نظره کوم حقوق لري؟
ډېر ښه. په لومړي سر کې تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رابشم ستاسو د سوال ځواب ته، دا چې یو ګاونډی په بل ګاونډي باندې د اسلام د سپېڅلي دین له مخې کوم حقوق لري، دا هغه یو موضوع ده چې حقوقي برخه لري او د اسلام په سپېڅلي دین کې دې موضوع ته ډېره جدي او لازمه پاملرنه شوې ده، او په دې حق لباندې په قران او په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر څه زمونږ استادو مخې ته شته. د بیلګې په توګه به یو آیات ته اشاره وکړو، لکه چې الله تبارک وتعالى د سورې نساء په شپږ دېرشم مبارک آیات کې وایي چې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. دا هغه یو جامع آیات دی چې حقوقو ته پکې اشاره شوې ده. لومړنی حق دا ده چې په یو انسان باندې چې دی باید د الله بندگی وکړي او هیڅ ډول شرک باید له الله سره ونه کړي، له مور او پلار سره باید ښېګڼه وکړي، له خپلوانو سره، له یتیمانو سره، له مساکینو سره او له ګاونډیانو سره، هغه ګاونډیان چې اقارب دي، خپلوان دي، او هغه ګاونډیان چې لري دي، او هغه ګاونډیان چې د انسان سره دوامدار په سفر کې ملګري دي، له ټولو مسافرو سره او له نوکرانو او غلامانو سره حسن سلوک. په دې آیات کې روښانه ده چې د الله تبارک وتعالى حق هم پکې ذکر دی، د والدینو، د خپلوانو، د اقاربو، د مظلومانو او د ټولنې د نورو خلکو حقوق دلته تثبیت دي. او له آیات څخه روښانه ده چې ګاونډی درې قسمه دی. یو هغه ګاونډی ده چې درې حقونه لري، دویم هغه ګاونډی ده چې دوه حقونه لري، او دریم هغه ګاونډی ده چې یو حق لري. هغه ګاونډی چې درې حق لري، یو حق یې د اسلامیت دی چې یو مسلمان، دویم حق یې د خپلوالۍ ده چې خپلوان هم دی، او دریم حق یې د همسایتوب او یعنی د ګاونډیتوب دی. دویم هغه ګاونډی ده چې دوه حق لري، خپلوان نه دی ولی مسلمان او ګاونډی دی، د اسلامیت حق هم په پام کې نیول پکار دی او د ګاونډیتوب حق هم. او دریم ګاونډی هغه دی چې یو حق لري چې نه مسلمان دی او نه خپلوان، حتی کافر دی خو د بل مسلمان سره ګاونډی دی، د هغه حقوق به هم په پام کې نیسو. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما زال جبریل یوسینی بالجار حتى ظننت انه سیودثه. همیشه به چې جبریل علیه السلام راته، نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته وایي د ګاونډي په حق لباندې یو څه توصیه کوله. حتی نبی علیه السلام وایي چې فکر مې وکړ چې شاید یو ګاونډی له بل ګاونډي سره په میراث کې برخه لري. او نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې دوه مسلمانان او یا دوه ګاونډیان باید ښه ژوند ولري او یو د بل حال نه باید خبر اوسي، په ټولو کارونو کې به یو له بل سره مرسته او کومک وکړي. لکه څنګه چې په روایت د ابو ذر رضی الله تعالی عنه کې راځي، دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې یا ابا ذر، ابو ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ابو ذر کله چې خ خوراک پوخ کې، یعنی خوروا پخه کې، نو او به یې لګي ډیره کا، خیر د تډی رټینګ خوروا مخره لګي او به کې اضافه واچو او همسایگانو ته د حمل دینه یو سور کا. یا په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته توصیه کوي، او ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په خپل وایي چې ان خلیلی صلی الله علیه وسلم اوصانی، زما دوست او مخلص دوست یعنی محمد صلی الله علیه وسلم وصیت راته وکړ، او دا راته ویل چې اذا طبخت مرقا فاكثر ماءها ثم انظر اهل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف. کله چې ته خوروا پخه کې یا یو خوش شی پوخ کې، نو په اوبه پکې لږ ډېرې واچوه، او بیا وګوره شاوخوا همسایګان دې وګوره چې د چا په کور کې دغسې یو خوراک نشته ده، نو هغوی سره حسن سلوک وکړه او له دې خوراک نه هغوی ته یو څه خامخا ورکړه. یعنې دا هغه د حسن سلوک، یعنې د حسن تعلق چې دوه همسایګان دوه ګاونډیانې باید یو بل سره خامخا ولري. او حتی په روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کې راځي دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو، په الله مې قسم چې د کامل ایمان څښتن نه دی، په الله مې قسم چې د کامل ایمان څښتن نه دی، او په الله مې قسم چې د کامل ایمان څښتن نه دی. صحابه کرامو کې چا پښتنه وکړه چې من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول څوک یادوي؟ نبی صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې الذي لا یامن جاره بوائقه، هغه څوک چې همسایه د هغه له ضرر او له شر نه محفوظ نه دی. یعنی هر څوک چې خپل همسایه ته او گاونډي ته تکلیف رسوي، ذهنی تکلیف ورته رسوي، ظاهری تکلیف ورته رسوي، مادی او مانوي تکلیف ورته رسوي، ضرر او تاوان ورته رسوي، ته په حقیقت کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته مؤمن نه وایي. یا په یو بل حدیث کې دا کلمات هم شته چې لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، هغه څوک به جنت ته داخل نشي د چا چې همسایه د هغه له شر او د هغه له ضرر نه محفوظ پاتې نه وي. یعنی کې یو څوک خپل گاونډي ته تکلیف ورکړي، زبروی اذیت کبی تاوان ورته رسوي، نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې خلکو ته الله تبارک و تعالی جنت هم نه ورکوي.
تاسو ویل چې ارغه څوک چې همسایه ته ضرر رسوي، هغه کمادی وی مانوي وی ذهنی وی، په ډول نه ډول هغه نارامه کوي، هغه اتا د احادیث لمخې جنت ته داخلي دو حق نه لري، یا ان حضرت صلی الله علیه و سلم هغه د مؤمنانو لړلې نه بولی. دلته زموږ په ټولنه کې ډیره خپل گاونډیانو ته نه یوازې دا چې مادي مانوي ستونزې ورا ولاړوي، بلکې حتی کاغوی چیرې غوښتنه هم ترې کوي چې دغه ستونزه ماته مه جوړوه. که داسې مثال ورکو، په لوړ آواز غږېدل یا تر څنګ یې کله چې ګورو په دې ټولنه کې د ګاونډي و دروازې ته کله کله ستونزې را ولاړول، یا یوې کور نه بل کور ته ورسی ږدي سره په یو ډول نه یو ډول ګاونډي ته ضرر ورسوي. هغه څوک چې نه پوهیږي باید څنګه دوی پوکو، له کومې لارې کولای شو د ګاونډي حقوق و بل ته ور وپېژنو چې دغه حقونه یې په تا دي، څو هغوی دې ته پام واړوي؟
ډېر ښه، دا خو سمه ده. لکه څنګه چې مونږ وړاندې مې یادونه وکړه، او یوې موضوع ته مونږ په ابتدا کې اشاره وکړه چې ګاونډی اصلا درې قسمه ده. یو ډول ګاونډی هغه ده چې درې حقونه لري، چې یو حق یې د اسلامیت و، حتی دویمه برخه د ګاونډیانو چې مونږ یاده کړه په هغې کې هم اسلامیت او ګاونډیتوب منځته راغته. یعنی که زمونږ او ستاسو یو ګاونډی، یو مسلمان ګاونډی مونږ او تاسو ولرو، اوس طبعاً هغه په فحشاو باندې، په بد اخلاقۍ باندې، په ناروا کارونو باندې، ځینې داسې خلک شته چې همیشه په کور کې د سندرو غږ پورته کیږي، شور وي، حلالا وي، چیغې وي، همسایګان ته نه ډېر زیات پتنګ وي، یا په نورو رواني حالاتو کې یو غواړي یو همسایه ته تکلیف ورکړي، یا د یو چا د دروازې مخې ته ګندګي غورځول، یا د هغه اولادونو ته ضرر ورکول، د هغه اطفال پتنګول، یا حتی د خپلو همسایګانو غیبت کول، هغوی پسې پروپاګان کول په نورو ځایونو کې، چې دا ټول هغه څه دي چې اسلام یې ردوي او انساني اخلاق یې هم نه مني. نو دا چې څنګه مونږ په دې پوه شو چې د ګاونډي حق څومره ده، لکه باید پوه شو لسه شي استفاده وکړو. بهترینه خبره دا ده د ګاونډي حقوق، دا موضوع په اسلام کې روښانه ده، دا موضوع په قرآن او حدیث کې روښانه ده. زمونږ لپاره چې ټولنه مو سالمه ټولنه وي، یو ښه معاشره باید ولرو، ټولنیز او اجتماعي ژوند باید ولرو، دې لپاره ډېره مهمه برخه په شریعت او په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځان پوی کول. تر څنګ دینی علما مکلف دي چې په دغه موضوعاتو باندې تکرارا وخت په وخت باندې بحثو کې خلکو ته په مجالسو کې د منابرو لارې نه له نورو وسایلو نه باید استفاده وشي، تر څو خلک زموږ په خبره باندې پوه شي. دې کې شک نشته چې واقعا که څوک یو مسلمان ته یو مساحت ضرر ورکوي، دا خبره جرم ده. د بیلګې په توګه بیا هم یو حدیث ته اشاره کوم، دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې موضوع باندې بحث کړی دی. په روایت د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي، دی وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، څوک چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري، فلا یؤذی جاره، نو خپل همسایه او گاونډي ته تکلیف او ضرر نه رسوي. یعنی که څوک په الله ایمان لري، په قیامت باندې باور او ایمان لري، یعنی ځان ته مؤمن او مسلمان وایي، د دې تر څنګه چې د قیامت مني او په الله ایمان لري، باید همسایه ته هم آزار نشي. یعنی که یو څوک په خپل د ایمان دا وکوي او په حقیقت کې د ژوند له ایمان نه ډیر لري دی، دغه دعوه به د ډیرو دوستانو زمونږ دروغجنه ثابتېږي. نو نبی علیه السلام وایي څوک چې الله مني او په قیامت ایمان لري، نو خپل همسایه ته تکلیف او ضرر نه رسوي. په دې مورد باندې ډېر زیات احادیث دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په همدې باندې توصیه کوي، په همدې باندې راته امر کوي چې همسایه باید بل همسایه ته، یعنی ګاونډی باید بل ګاونډي ته تکلیف، صدمه او ضرر ونه رسوي. موږ باید یو اسلامي ژوند ته مخه کړو، تر څو چې هغه برخه اسلامي چې هم ټولنیزه ده، هم اخلاقي ده، هم ادبي ده، خدا موږ یوازې هغه وخت لاسته راوړلی شو، هغه وخت زده کولی شو، هغه وخت مونږه یو د بل په حقوقو باندې پوهېدلی شو، کله چې مونږه د اسلام په قوانینو باندې پوه شو، د قرآن کریم په احکامو باندې پوه شو. ورنه که مونږه اسلام له لاسه ورکو، مونږ قرآن او حدیث له لاسه ورکو، یا دې ته مراجعه ونه کړو، په اوسني نظام کې یا په دغه نوی حالت او کوم سیاست چې اوس په دې خاوره کې روان دی چې دیموکراسي په عنوان باندې ده، نو په دیموکراسي کې خو بیا داسې دي چې بس ته خپل کار کوو، زه به خپل کار کوم، او ته خپل مړی جوړوه، او زه به خپل واده ګډوم. نو دلته خو بیا نو هغه معنا دار چې په دیموکراسي کې انساني احترام نشته ده، انساني قدر نشته ده، انسان ته اعزاز نشته ده، هر څوک به خپل کار په خپله باندې کوي. ولې په اسلامي ژوند کې، په اسلامي احکامو کې، په یو اسلامي ټولنه کې یو مسلمان باید بل مسلمان په غم باندې ودرځيږو؟ موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې زما د غم سایه په څه شي باندې خفه کیږي، د ته کوم شي نه صدمه رسیږي، د ته څنګه زه کوشش وکم چې خیر او ښېګڼه ورسره وکم، او همیشه باید یو له بل نه خوښ او راضي اوسو. نو دلته په اسلام کې اصلا مسؤلیت دی، ځکه یو همسایه یا یو ګاونډی د بل ګاونډي پر وړاندې باندې مسؤل دی. کله چې موږ مسؤلیت احساس کو او په دې پوه شو چې د دغه زما دغه همسایه حفاظت، د ده د ناموس حفاظت، د ده د مال حفاظت، د ده د سر حفاظت، د ده د حیا حفاظت، دا زما دنده ده، دا زما وظیفه ده، نو په مقابل کې به زما همسایه هم په دې خبره باندې پوه شي. او که موږ دغه نننۍ حالت په پام کې نیسو چې به ته خپل کار کوو، زه به خپل کار کوم، او زه به چیغې وهم، او ته به خاموش ناست یې، زه به خاندم، او ته به ژړا کوې، که ته په غم باندې وې نو ستا خپل غم دی، او زه به خپل خادي کوم، دا نو اصلا یو بې مسؤلیته، یو بې احساسه، او په حقیقت کې یو غیر انساني او غیر اخلاقي ژوند چې په یو ډول خلکو کې موجود ده. نو د خلاصون یوازینۍ لاره په شریعت باندې پوهېدل، او د هر مسلمان لپاره دا لازم دي چې موږ باید یو څه برخه د خپل ژوند اصلاح په خاطر باندې د قرآن او سنت خامخا زده کړو، تر څو چې ټولنه او اخلاق او آداب د ژوند مو اصلاح وي.
مننه.